سلام. پاکستان پس از بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور گواه موج گسترده از ناآرامی های خشونتبار میان معترضان هواداران عمران خان و نیروهای پلیس بود. هرچند دیوان عالی پاکستان به روز پنج شنبه بازداشت آقای خان را غیر قانونی اعلام کرد و حکم آزادی او را صادر نمود، اما تنش های سیاسی در این کشور هنوز هم پایان نیافتند. تشدید تنش سیاسی در پاکستان چه تأثیر بر افغانستان و مناسبات اسلام آباد با طالبان خواهد داشت؟ مهمانان این هفته آشتی آقای قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم پاکستان، و آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، به این پرسش ها پاسخ خواهند داد. مهمانان عزیز، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای عباس، با شما بحث را آغاز میکنیم. آیا وضعیت متشنج کنونی در پاکستان مهار خواهد شد؟
با عرض سلام. بله، چون دیروز دیوان عالی کشور بازداشت عمران خان رو غیر قانونی خوان و امروز هم دادگاه عالی اسلام آباد عمران خان رو با قید وثیقه برای دو هفته آزاد کرد و گفته شده که عمران خان نباید در ظرف این دو هفته دستگیر بشه و این تصمیم نشون میده که از یک سو طرفداران عمران خان به طور نسبی آروم خواهند شد و از سوی دیگه رهبران سیاسی ممکن است بتونند یک روند مذاکره رو آغاز بکنند. ولی با توجه به این که اکثر رهبران مرکزی تحریک انصاف که طرفداران عمران خان هستند، اینا از طریق دولت دستگیر شدند و هم اکنون در زندان هستند. و با توجه به این که تظاهرات اعتراض‌آمیز بدون رهبران سیاسی داره انجام میشه، اگر این رهبران آزاد نشن ممکن است این خشونت همچنان ادامه داشته باشه. و از سوی دیگه اگر رهبران سیاسی میخوان روند مذاکره رو آغاز بکنن، بدون حضور رهبران تحریک انصاف این روند مذاکره هم نمیتونه آغاز بشه. ولی در مجموع اوضاع بسیار ناآرام هست و بی‌ثباتی سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت.
بله، دیدم شب آقای عباس، هم وقت بحث مذاکره به میان میاد، این نشان دهنده سیاسی بودن برخورد با آقای عمران خان و پرونده فساد یک بهانه میتونه باشه و یا چیز دیگه است؟ چرا اطرافیان آقای خان و اعضای حزب تحریک انصاف بازداشت میشن در حالی که پرونده فساد در برابر آقای خان وجود داره؟
ما میدونیم که از یک سال پیش وقتی عمران خان از قدرت کنار گذاشته شده، محبوبیت عمران خان در بین مردم پاکستان بالا رفته و عمران خان تقاضای برگزاری انتخابات زود هنگام رو داره و برای خود دو ایالت مهم پاکستان، یعنی ایالت پنجاب و ایالت خیبر پختونخوا رو مجالسشون رو منحل اعلام کرد و تقاضا داره حداقل در این دو ایالت انتخابات برگزار بشه و حتی انتخابات سراسری هم باید زود هنگام برگزار بشه. ولی دولت حاضر نیست این تقاضای عمران خان رو بپذیره، چون میدونن که برگزاری انتخابات به معنای سرکار اومدن عمران خان یک بار دیگه است. ولی از سوی دیگه حدود 145 پرونده علیه عمران خان تشکیل دادن که این امر یک جب ناآرامی بین طرفداران عمران خان رو به وجود آورده که نتیجه رو ما ظرف دو روز گذشته دیدیم که این ناآرامی ها تبدیل به تظاهرات خشونت آمیز هم شد.
درست، تشکر، بسیار برمیگردم با شما آقای عباس. آقای جان باز، شما را دوباره خوش آمدید میگم به برنامه. وضعیت پاکستان را حتما دنبال میکنین، چنان که آقای عباس تعریف کرد نابسامان و شکننده است. این وضعیت تأثیر بر افغانستان به خصوص بر مناسبات این کشور با طالبان خواهد داشت؟
سلام به شما و به همه کسایی که ما شما را میبینن و میشنون. خدمت شما عرض شود که ما شاهد یک گسست تاریخی در سیاست و در تمام امورات پاکستان هستیم در این روزا. شما میفهمید که در طی حداقل 45 سال آخر پاکستان من حیث یک کشوری که بر یک هدف ایجاد شده بود در سال 1947 34 بار از طرف کشورهای مقتدر دنیا، یک بار در سال 1978 وقتی که در افغانستان کودتای ثور صورت گرفت، بعد از اون وقتی که مجاهدین آمدند در افغانستان قدرت گرفتند، و بار سوم وقتی که کنفرانس بن شد، شما شاهد حال هستین که پاکستان بزرگترین بهره برداری را از این کرد، هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی. اینمی تزریق اقتصادی و پولی که حال برداشته شده پاکستان میبره به طرف عمیق شدن بحران اقتصادی، سیاسی، منطقوی، در کل ارزشی. معلوم میشه که گسست در بین این جامعه روز تا روز عمیق شده میره و این امو لایه ها را حالا در بر گرفته که یکی از لایه های سرنوشت سازی از او اردوی کشور است. هیچ کسی در پاکستان جرات نمیکرد تا به چند روز پیش که صدای خود علیه اتو یک هیولای استخباراتی امنیتی و شبکه‌ای مثل اردو یا که وابرش فوج میگن و استخبارات صدا بلند کنه. امروز معلوم میشه که فوج پاکستان هم میره به طرف پاشیدن یا حداقل به طرف دودستگی. خود آقای عمران خان که یک سیاستمدار کاملا پوپولیست است، وزیر اینمی جنرال ها هست، یک تعدادشان این چند بار تغییر عقیده داد، تغییر موضع‌گیری داد و تمام هدفش برگرداندن قدرت به خود و به مو حزب تحریک انصافش است. یعنی اینجا کدام حالت دیگه نیست که ما به این فکر باشیم که پاکستان تغییر خواهد کرد، پاکستان در ماهیتش تغییر خواهد آمد، در استراتژی عمومی نظامیگریش تغییر خواهد آمد. نخیر، فقط چون وضعیت عمومی اقتصادی مالی پاکستان میره به طرف یک گسست عمیق، قرضدار شدن پاکستان آل از موسر هم بالا شده. شما میفهمین که فقط چند روز پیش چین اعلان کرد که ما 2 میلیارد دلار میتم تا به صندوق جهانی اثار یک قرضی نوبتی را به پاکستان بده. یعنی ببینید یک کشوری که غرق قرض است و دیگه در کل وضعیت اجتماعی داخل جامعه پاکستان میره به طرف گسست. شما میبینید تضادهای منطقه‌ای را، میبینید تضادهای قومی را، اقتصادی را، بیکاری منحط در پاکستان و اینمی نظامیگری، ایجاد شبکه های تروریستی در سراسر شبه قاره هند و افغانستان. این بالاخره این کشور را به طرف از این که گسست در جامعه هر چیز میستر شد. حال مشخص به سوال شما که بپردازم تاثیر این وضعیت در افغانستان. طبیعتا که ما چون کشورهای همجوار هستیم و اونجا یک عالم مهاجری ما حضور دارن و در کل طالب این کس است که از طرف اینمی نظامی ها و جنرال های پاکستان تربیت، ترغیب، تشویق و انگیزه بر از اونا داده شده. طبعاً که این یک تاثیر خود داره. شما اگر مشاهده بکنین اعلامیه‌هایی را که اینا پخش میکنن گروه طالبا که گروه حاکم خود میداند افغانستان، یا با یک ورختایی عجیب و غریب و یک آشفتگی و استراب مواجه شدن، پیام‌های از اونا را ببینین و میفهمن که با مرور یا با همزمان با تضعیف شدن نظامی ها، جنرال ها در پاکستان که یا زیر تاثیرشان یا تاثیر مستقیمشان هستند تا حداقل 20 چند سال آخر، تمام که این وضعیت تاثیر خود داره سر افغانستان.
تشکر. گروه طالب جان باز اجازه میخوایم شما حتما اظهارات عمران خان را هم درباره طالبا میدانین، شنیدین از زمان دوباره تسلط طالبان بر افغانستان که او وقت عمران خان هم نخست وزیر پاکستان بود، تا پس از کنار زدنش یک رابطه یا علاقه بسیار شدید را در عمران خان نسبت به طالبان میبینین. فکر میکنین که عمران خان و وضعیتی که حالا او دچار شده بر طالبان میتونه اثر داشته باشه؟
خب با قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم، طالب بر از او بی‌تفاوت است که عمران خان است یا عاصم منیر است یا باجوه است یا هر کسی دیگه که باشه، نواز شریف است، شهباز شریف است، هیچ فرقی نمی کنه. یا مهم د پاکستان مهم صدر اعظم ملکی نیست، کسایی هست که این صدر اعظم ملکی را میارن سر قدرت و او جنرالای پاکستان است. جنرالای پاکستان بسیار دوستای نزدیک طالبان هستند، از هر نظری که از هر بودی که شما او را بسنجین، چی بود انگیزه، چی بود مذهبی است، چی بود سیاسی است، نظامی هست، در پشت از اینا او قوتایی که پشت از این صدر اعظم است و امرای طالبان به اصطلاح انجیوال است.
تشکر، بسیار برمیگردم با شما. آقای عباس، دیدگاه شما چیست؟ یا وضعیت حاکم و متشنج در پاکستان میتونه روی اوضاع افغانستان در کل، اما بخصوص روی طالبا و حاکمیت طالبا در افغانستان هم تأثیر داشته باشه، تأثیری که بالاخره قابل لمس باشه؟
بله، چون پاکستان و افغانستان دو کشور همسایه و همجوار هستند، هر تحولی که در داخل پاکستان یا در داخل افغانستان ایجاد بشه تاثیر متقابل بر دو کشور میگذاره و در ظرف 30-40 سال گذشته دیدیم که هر تحولی که در افغانستان صورت گرفته تاثیرات مستقیم بر پاکستان گذاشته و همینطور تاثیرات سیاسی پاکستان بر افغانستان هم شاهد بودیم. همکنون ظرف چند ماه گذشته فعالیت TTP یا افرادگرایان پاکستانی در داخل پاکستان بیشتر شده، به خصوص پس از روی کار اومدن طالبان در کابل. پاکستان گلمند است که طالبان افغانستان نتونستن افرادگرایان پاکستانی را از سوء استفاده از خاک افغانستان برحذر بدارن و به خاطر این طالبان افغانستان تلاش کردن تا زمینه را برای مذاکره بین پاکستان و طالبان پاکستانی در خاک افغانستان فرام بسازن و در این زمینه چندین مذاکره هم صورت گرفت در خاک افغانستان، ولی به نتیجه نرسید و هم اکنون TTP در داخل پاکستان فعالتر شده و عملیاتش بیشتر شده و اخیراً وقتی عمران خان تقاضا کرد که انتخابات سراسری برگزار بشه، دولت در دادگاه اعلام کرد به دلیل وضعیت بحرانی امنیتی و فعالیت های افرادگرایان آماده نیستن تا زمینه رو برای برگزاری انتخابات امن فراهم بسازن. یعنی اینکه افغانستان این تضمین رو نداده تا خاک افغانستان علیه پاکستان سوء استفاده قرار نگیره.
درست. اما آقای عباس، بحث نخست، شما شنیدین که آقای جان باز میگه که نظامیان پاکستانی دوستان بسیار نزدیک طالبان افغان هستن. بحث دوم، اگر تحریک طالبان پاکستانی واقعا یک ابزار نه بل واقعیت است، فکر نمیکنین که 3-4 روز اخیر یک فرصت مناسب به خاطر تحرکات این تحریک در افغانستان، در پاکستان و استفاده از وضعیت نابسامان در پاکستان بود؟
بله، همینطوره، چون روابط سیاسیون و نظامیان پاکستانی با سیاسیون و نظامیان افغانستان در حال دگرگون بوده همواره، ولی در مجموع دیدیم که پاکستان تلاش کرده تا یک افغانستان امن رو در همجواری خود داشته باشه، چون پاکستان دشمن اصلی خود هندوستان رو میپنداره و تهدیدات اصلی از سوی هند متوجه پاکستان است. ولی اگر مرزهای غربی پاکستان هم در کنار مرزهای شرقی ناامن بشه، برای نظامیان پاکستانی و سیاستمدارای پاکستانی چالش های بیشتری ایجاد میشه و هیچ وقت برای پاکستان قابل قبول نیست.
درست. یعنی اگر طالبان پاکستانی یک واقعیت هستن، خوب فرصت بود در چند روز باید برزندان میکردن و خودشان نشان میدادن، استفاده میکردن از این وضعیت. چیزی را که حکومت پاکستان مدعیست مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی، از وضعیت کنونی متاثر میشه این مبارزه؟
در مجموع میدونیم که پس از عملیات ضد تروریستی نظامیان پاکستانی علیه تی تی پی و افرادگرایان در حد زیادی اینا سرکوب شدن و از بین رفتن. الان ما برخی از گروه ها رو داریم که به صورت پراکنده این عملیات رو عملیات تروریستی رو انجام میدن.
درست، ما میگین که انتخابات به خاطر تهدید طالبان پاکستانی با چالش رو برای شد. حکومت اعلان کرد که به همین دلیل زمینه برگزاری انتخابات فرصت فراهم نیست. پس نشان میده که گروه های که پاکستان با عنوان حراس افغان میشناسیشان و بر ضد دولت پاکستان قوت استراتژیک و یک تهدید بالقوه است.
این مواضع دولتی هست که تهدیدات امنیتی متوجه دولت پاکستان است، ولی عمران خان و طرفداران عمران خان برای نقیده هستند که این فقط یک بهانه ای است برای عقب انداختن انتخابات سراسری پاکستان، و الا ارتش پاکستان یک ارتش قوی جهان است و در منطقه هم یک نقش بسیار مؤثر رو داره و راحت میتونه تهدیدات امنیتی رو کنترل بکنه و در کنترل هم هست، و عمران خان و طرفدارانش برای نقیده هستن این فقط یک بهانه است و هیچ تهدید جدی متوجه پاکستان نیست.
تشکر بسیار آقای عباس، به شما برمیگردم. جان باسد، به روابط پاکستان و طالبان چگونه است؟ چقدر طالبان وابسته و نیازمند پاکستان هستند؟ در کدام عرصه ها؟
در تمام عرصه ها. متاسفانه من حسی اگبان برای من جای شرمندگی است که میگم، لیکن در تمام عرصه ها وابستگی کامل طالبا با حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان، هرچی که کسی دلش که خواهیم تو بنامه، وابستگی از یک از هر میدن چمس است. ببینین، از روزی که ایگرو آمد در کابل، فیض حمید روز دوم آمد در کابل و یک سلسله جنجالایی که بین و طبقه فوقانی طالب ها ایجاد شده بود در رابطه با ایجاد کابینه، فیض حمید رو ترتیب و تدوین کرد. جنرال پاکستانی، رئیس آیسای پاکستان، روز دوم آمد با کابل و این کار کرد. و او خاطر و یک موضوع دیگر که ایجا دوست ما اشاره کرد که دشمن اساسی پاکستان هند است، اجازه بدیم که با این موافقت نکنم. ما مستند داریم اظهارات خانم بوتورا که دقیقا افغانستان دشمن اساسی خود می داره، دشمن منافع استراتژیک خود دقیقا افغانستان می داره، نه هندوستانه. زور پاکستان سر هندوستان ابدا نمی رسد. و همچنان اگر شما به کتاب های احمد رشید مراجعه بکنین که در تمام پاراگراف هایش یاد می کنه که پاکستان اقدره که از افغانستان می ترسه، از هند نمی ترسه. بخاطر تمام جنرال های پاکستانی دقیقا افغانستان هم دشمن اساسی منافع خود میبانه شد که اینجا را میخواهند پسخانه بسازند که باز اگر جنگ های دیگه شد. و این هم یک افسانه است که گویا ارتش پاکستان یک ارتش نمیفهم افسانوی و هفتم و هشتم است. ارتش یا اردوی پاکستان ارتش مؤثر و قابل نتیجه نیست. تمام جنگایی را که پاکستان امرای هندوستان بران دخته کلش باخته. یک جنگ باعث شد که بنگلادش از داخل پاکستان، از بدنی پاکستان جدا شود. و تمام کارهایی را که ارتش اردوی پاکستان کرده سرکوب اهالی خودش بوده و تربیه گروه های تروریستی مختلف النوع، از جیش جنگوی گرفته تا به جیش عادل و طالبان و طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، تمام گروه های داعش مرکزی، گروه تروریستی بوده در اونجا فعالیت میکرد. به خاطر این بزرگترین دستاورد ارتش پاکستان تربیه و آموزش و انگیزه دهی گروه های تروریستی بوده. و دیگه ای که کار را که ارتش پاکستان میکنه این است که میره خدمت میکنه مثلا در عربستان سعودی، از اونجا ماش میگیره، میره خدمت میکنه در کشورهای خلیج.
درست.
خلیج فارس در اونجا میره، از او یک سلسله اوائد داره. با او خاطر این افسانه همی هم یک افسانه است که ارتش نمیفهم پاکستان قویست و اتون نیست، عمل اتون نیست.
تشکر. اما شما میبینین که در مسائل داخلی و حل بحرانهای مثل بحران حاضر ارتش ابتکار عمل را به دست داشته و داره، به انتظار میره که حال هم وارد اقدام شده و نتیجه به دست به. در باره تحریک طالبان پاکستانی آنچه آقای عباس گفت، نظامی های پاکستانی و حکومت پاکستان از این ناحیه تشویش دارن، اما شما میگین که خود طالبان پاکستانی ساخته نظامیان این کشور هستن. واقعا تحریک طالبان پاکستان یک تهدید بر امنیت و مسائل مربوط به پاکستان هستن یا نه شما باور دیگه دارین؟
واقعی و عینیت نشان میده جناب احمدی که شما میبینیم که علمی بهترین واقعی بود که اگر تحریک طالبای پاکستان براستی یک گروه می بود که او میخواست سرنگونی حکومت پاکستان هست، درست؟ خب بهترین موقعی بود باید داخل عمل میشدن که نشدن، درست؟ و سایر گروه ها به خاطر این ماجراجویی است که جنرال ها برای انداختن برای تحریف و انحراف افکار عامه از وضعیت بد اقتصادی که پاکستان با او مواجه است. و اینمی جنگ بین دو دستی از جنرال های پاکستانی است. اگر در غیر از اوش ما ببینیم که بزر یک آدم تو 140 پرونده یا دوسیه جنایی رو مفتوح میسازی، باز یک شام در ایران نمیندازی، میگی که آلی آزاد شو است در محکمهشان یا دادگاهیشان میگه که این آدم برای است از توقیف. خب مضحک است، معلوم است که اینجا بازی سیاسی است و در حقیقت دیدن که وضعیت میتونه بره از کنترل خارج شود و ایره آزاد ساختن. و این که شما فرمودین که نظامی ها و جنرال ها فقط یک لحظه دیگه و جنرال ها در پاکستان حاکم است، این واقعیت است. تاریخ پاکستان که از 1947 ببینین، تاریخ دسیسه، توطئه و کودتاهای نظامی است، یکی پی دیگه. به خاطر این چیز نو نیست که آل اتفاق میفته، این بارها اتفاق افتاده. آل هم اینمی تمام زمینه ها برای ازی است که نظامی ها بیاین سر قدرت.
آقای عباس، از شما میخوایم بسیار کوتاه پاسخ دانه داشته باشم. بحث وابستگی و روابط و مناسبات طالبان با نظامیان پاکستانی و در کل حکومت پاکستان همواره هویدا بوده. شما کتاب اخیر آقای حسن عباس را حتما مرور کردین و درباره جزئیاتش میدانین. آیا بحران حاکم، دو دستگی که ایجاد شده در پاکستان و تقابل که به میان آمده به ویژه میان تحریک انصاف پاکستان و نظامیان پاکستانی، میتونه بر اجماع در پاکستان درباره طالبان تاثیر داشته باشه؟
پاسخ به این پرسش یک ریشه تاریخی داره، چون پاکستان در زمان جنگ سرد یک به عنوان یک کشور جبهه مقدم مطرح شده بود و کشورهای غربی به خصوص امریکا پاکستان رو تشویق می‌کردند تا نقش مهمتری رو به علیه تهاجم شوروی در افغانستان به عهده داشته باشه و در اون زمان پاکستان از مجاهدین حمایت کرد تا بتونن در برابر نیروهای شوروی بجنگن و در این زمینه اکثر رهبران افغانستان از پاکستان تشکر میکنن که در اون زمان پاکستان نه فقط اینکه از مجاهدین حمایت کرد بلکه بسیاری از مهاجرین افغانستان رو در پاکستان جا داد و از اینا حمایت کرد. ولی بعد از اون دیدیم که کشورهای خارجی از طریق پاکستان تلاش کردن تا نفوذ خود رو در افغانستان تثبیت بکنن و به منافع خود برسن و در دهه 80 و 90 برخی از اشتباهات در سیاست خارجی پاکستان صورت گرفت که نتیجه منفی اون رو ما امروز میبینیم. و امروز ما دو جنبه رو داریم و دو خط مشی رو در داخل پاکستان داریم. عمران خان بر این عقیده است که افراط‌گرایان رو از طریق مذاکره و گفتگو باید وارد پروسه سیاسی بکنیم، ولی از سوی دیگه برخی از گروه ها و حتی خود ارتش هم بر این عقیده است که از طریق زور باید اینا سرکوب بشن و این دو جنبه مختلف امروز در داخل پاکستان داریم که اختلاف نظر بین دو وجود داره. ولی با این وجود گروه های افراطگرا و تروریسم یک چالش مشترکی است برای این منطقه که هم افغانستان و هم پاکستان رو تهدید میکنه. به نظر من یک خط مشی مشترکی رو اگر دو کشور در پیش بگیرن میتونن این افراطگرایی رو از بین ببرن.
درست، یعنی طالبان افغان تهدید نیستن و افراطگران نیستن و طالبان پاکستانی برعکس هستن، منظورتون همیست؟
اگر طالبان افغانستان به عنوان یک گروه سیاسی پذیرفته شن و یک فشاری برای طالبان افغانستان صورت بگیره که اینا یک حکومت فراگیر رو تشکیل بدن، همانطور که در معاهدات دوحه گفته شده و کشورهای منطقه و جهان طالبان رو قانع بسازن که اینا گروه های مختلف افغانستان رو در قدرت سهیم بکنن، به نظر من اینا میتونن سلاح رو کنار بذارن و از طریق پروسه سیاسی هم در افغانستان و هم در برای منطقه یک ثبات سیاسی رو به وجود بیارن.
تشکر بسیار. و در چند کلمه اگر همین قضیه را در بس پاکستان فرض بکنیم، آیا پاکستانی ها حاضر هستند که تحریک طالبان پاکستانی یک حکومت همشمول در پاکستان تشکیل بده؟
دقیقا همین رو عرض کردم که عمران خان همین پروسه رو حمایت میکنه که طالب، یعنی در زمان خودش زمینه رو فرام ساخته که بسیاری از افرادگرایان تی تی پی از افغانستان وارد پاکستان شدن و عمران خان دنبال این بود که نه وارد پروسه سیاسی بشن و اونا هم وعده داده بودن که سلاح خود رو به زمین بذارن و از طریق فعالیت های سیاسی دست خود رو ایفا بکنن.
تشکر بسیار. آقای جان باز فرصت کم داریم، در باره اظهارات اخیر آقای عباس دیدگاه شما چیست؟ آیا چند دستگی در درون پاکستان در باره تحریک طالبان پاکستانی و همچنان طالبان افغان وجود داره؟
فقط یک کلمه میخواستم اضافه کنم آقای احمدی در قسمت از این که سران مجاهدین اسبق افغانستان از پاکستان تشکری کردن، ما میخواستم میره به یاد دوست ما بیارم که اکثر از اونها از حضور خود در پاکستان پشیمانی نشان دادن و یکی از اونها که قماندان عامر مسعود بود، او بیخی عفو خواست و کاملا برخیست امرای گروهی را که امی پاکستان تربیه کرده بود طالبا، امرای از او مقاومت کرد و خود اکثر او سران از مجاهدین پشیمان بودن و نادم بودن از اینکه دستخوش بازی بزرگ پاکستان شدن. ولی این که گویا اوج یک تعداد زیاده از مهاجرین افغان در اوج حضور یافتن و از این بابت نخیر، پاکستان بزرگترین کمک به از این بابت به دست آورد و دیگه این که افغانستان رسمن الا اتک برسمت نمیشناسه، پس اونا در خاک خود بودن. اولین در قسمت از این که جناب احمدی در قسمت کتاب آقای حسن عباس، خب خب از یک بار دیگه ثابت می‌سازه وابستگی های متأسفانه طالبا، خب یک چیز کاملا روشن است که از اونجا برخواستن، از اونجا انگیزه گرفتن، تمام تمایلاتشان، فکرشان، اندیشهشان، هدفشان از اونجا سیراب میشه. در عین حال این کتاب باید یک کمک دیگه هم تحلیل و ارزیابی شوه که هدف اصلی از این کتاب چی بوده و چرا این کتاب قدر زود و در نیمه زمانی تو پروپاگاند شد، روی میز آمد و سر از یک قدر بحث چرا تر آجل صورت گرفت. معمولا یک کتاب که نشر میشه باز مدت ها میگذره که این کتاب مطرح شد به یک ترتیبی، لیکن بسیار فوری این کتاب آمد به دسترس خواننده ها قرار گرفت و باز مباحث بسیار متعدد در این باره دایر شد. این یک سلسله سوال ها را به وجود میاره و مخصوصا وقتی که نویسنده کتاب میگه که ما از این حتی یک دلار هم به دست ناوردیم.
تشکر.
وقتی که تو یک دلار هم به دست ناوردیم چرا کتاب نوشته کرده بودی؟ بنابراین اینجا یک سلسله مسائل
هست
که قابل بحث است.
تشکر بسیار. آقای جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل سیاسی و همچنان آقای عباس استاد دانشگاه قائد اعظم، از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی کتابان همراهی ما کردن. تمامی برنامه های ما در وبسایت، صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب دوچبره قابل دسترس هستند. خدا نگهدار.
First of all, thank you so much, Hassan Abbas.
لومړی خو حسن عباس صاحب ساس د وخت ډیر مننه. لکه څنګه چې موږ ته پته راسته سو کتاب د طالبانو بیا راتګ تر اوسه په امریکا کې شتون نه لري. مهرباني وکړئ زموږ لیدونکو ته ووایي چې ساسو دا کتاب د څه په اړه دی.
The book is about Taliban today. This is the story of
دا کتاب د نننی طالبانو په اړه دی. دا د طالبانو کیسه ده. ما غوښتل چې تحلیل وکړم او پوسم او لنړی سره شریک کړم چې طالبان څنګه فکر کوي، دوی څنګه د افغانستان د حکومت کولو هڅه کوي، دوی نړی ته څنګه ګوري او د دې ټولو سره دوی چیرته ځي. نو دا هغه څه دي چې ما یې د ترسره کولو هڅه کړې ده.
Why Mr. Hassan a book on
Hassan Abbas ولې د طالبانو په اړه دا کتاب زکه چې پنړای کی سیمه کې او بیا په پاکستان کې خو ډیر نور هم سره روان دي.
So true. The primary reason
نړۍ په افغانستان کې د بدلون فرصت ترلود، خو د بدلون پر راوستلو کې پاتې راغله. له همدې عمله دا کیسه خورا مهمه ده، ځکه چې دا شیان به دوام ومومي. بحران په پاکستان کې هم روان دی، خو دا کتاب د افغانستان په اړه دی، که څه هم د پاکستان مسله هم راڅیړي. ما په همدې اړه فکر کاوه چې خبره چیرې ده. یو ډله چې موږ یې په ټول نظامي ځواک او وسایلو سره تعقیب کاوه اوس بیرته په بشپړ ډول واکمنه سوې ده. دا کار څنګه ممکن سو؟ زموږ اشتباه په څه کې وه؟ آیا موږ د طالبانو په اړه ناسم پوهیږو؟ آیا دوی راتلونکی لري؟ آیا دوی بدل سوي دي؟ زما باور همدا و چې دا کیسه ډیره مهمه ده.
اوکې، سو یو
په خپل کتاب کې تاسو د لوړپوړو چارواکو د لیدنو په اړه خبرې کړې دي. د مثال په توګه د مولا متقی او جنرال باجوا ترمنز لیدنې او د آی اس آی مشر له سی آی اے سره ملاقاتونه. ولې یو لستون کې په تاسو او په هغه تفصیلاتو باندې باور وکړي چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دي؟
ویری ګډ کوېسچن. First of all, I am an academic and I am a professor.
ډیر ښه پوښتنه ده. اول خو زه یو اکیډمیک شخص یم، نه ژورنالیست. که څه هم زه نه غواړم د ژورنالیستانو پر ضد څه ووایم، تاسو ولاړ سئ او له خلکو سره مرکې وکړئ. اکیډمیک کسان او هغه څوک چې د تدریس په برخه کې په کار بوخت دي، موږ دوه یا درې چنده مسؤلیت لرو، په ځانګړې توګه داسې علمي څېړنې. دا د ژورنالیستانو له کار سره توپیر لري. هغه څه چې موږ یې کوو د پوهنتونونو د علمي خپرونو له ادارو تیریږي. دوی نه یوازې د پروفیسر اعتبار ته ګوري، بلکې دوی د ټولې پروسې څخه تیریږي. د مثال په توګه کله چې ما د لومړي ځل د پاره خپل مدیر ته وویل موږ کولای سو د طالبانو په اړه یو بل کتاب چاپ کړو، ما په پینزو مخونو کې یو وړاندیز لیکلی و چې ولې دا کتاب به مهم وي. هغوی دا وړاندیز کارپوهانو ته واستوه. هغه پوهان خورا سختې پوښتنې کوي، ستاسو په څیر، دا چې ستاسو سرچینې به څوک وي، له چا سره به خبرې کوئ، اما موږ څنګه پوهېدای سو چې تاسو واقعیا له دوی سره خبرې کړي دي او داسې نور شیان. نو تاسو باید له دې اکاډمیکې پروسې څخه تیر سئ. بلداچی دا زما لومړی کتاب نه دی، دا زما څلورم کتاب دی. او ما د پوهانو، متخصصینو او ژورنالیستانو څخه ش مخکتنی ترلاسه کړی دی. د دې لپاره په نیویارک ټایمز کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه سوي. نو زه د دې تر شا یو اعتبار لرم. زما اسناد وګورئ، زما په خوانی کتابونه وګورئ. آیا زه د دې شیانو لیکلو د لپاره پیژنګلوی لرم؟ آیا زه یو مسلکی شخص یم؟ زه یو پیژندلی پروفیسر یم. زما اعتبار په آنلاین بڼه هم سته. که زه کوم څه لیکم او هغه په بشپړ ډول غلط یا درواغ ثابت سي، نو زه خپل اکاډمیک مسلک او د یو انسان په توګه خپل شخصیت هم په خطر کې اچوم. نو ځکه باید خلک پر ما باور وکړي.
زبر د نبل یو ساده شانتی پوښتنه وکړم. ستاسو سرچینه یا حوالی س او سوک دی، په خاص توګه کله چې تاسو د لوړپوړو چارواکو د غونډو په اړه خبرې کوئ؟
Excellent question. These are very important. My sources were in the room. Because, for example...
علی پوښتنه دا خورا مهم دی. زما سرچینې په هغه کوټه کې ناس چارواکي دي چې په دې غونډو کې ګډون کړی وو. د بیلګې په توګه کله چې د پاکستان په څیر د یو هیواد د پوز مشر چې خورا ځواکمن شخص دی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدل، دا یوازې له یو بل سره ناسته نه ده. په دغو ناستو کې لږ تر لږه له 500 څخه تر 600 پورې نور کسان هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زه ډاډه یم چې دوه کسان ورسره وو. د پاکستان د پوز په خوا کې شای د پوز لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزارت یو څوک هم هلته وي، شاید د هغه نوټ اخیستونکی هلته وو. دا لوی ناستی هم سبسوي نو و اته بلا بلی سرچینې شتون لري، اما ما د ورستیو شیبو په وخت زینو چارواکو سره د خبرو کولو فرصت درلود. زه یو سړی پیژنم چې په هغه خونه کې وو. که تاسو هڅه وکړئ په ځینو مواردو کې وګورئ سرچینې شتون لري. بیا ما د دوو نورو خلکو سره لیدلی او له هغوی څخه مې پوښتلی، آیا تاسو فکر کوئ چې دا سم ښکاري؟ آیا دا رښتیا ده؟
د محب او ولسمشر غنی وروستۍ خبرې سوې. تاسو وویل چې تاسو د کتاب لومړی سفر د دې په اړه وو. آیا تاسو کولی شئ موږ ته د دې په اړه څه نور معلومات راکړئ؟
Absolutely. One of the final conversations was there was a big fight in fighting.
بالکل د ورستیو خبرو په وخت د ولسمشر غنی په ټیم کې لویه جګړه و. د استخباراتو د مشر او محب ترمنس اختلافات و. امرالله صالح څو ساعته مخکې لغونډې وتلې و. هغه د خپلو استخباراتو لخوا پوسوي و چې د کابل په دروازو کې طالبان دي. هغه په ټکسي کې لارګ نه وتلې و. یو تن چې د ناستی په کوټه کې و هغه ماته وویل چې امرالله صالح تورې عینکې په سترګو کړې او په ټکسي کې سپور شو چې څوک یې ونه پیژني. محب له ولسمشر سره و او ورته یې ویل، ګوره ولسمشره، تاسو باید ولاړ سئ ځکه چې طالبان به راسي او تاسو به د ډاکټر نجیب په څیر راوځړوي. خو هغه ویل، نه نه، زه د امریکایانو تضمین لرم، هیڅوک به ما ونه وژني ځکه چې طالبان ښار ته نه ننوځي. محب ورته وویل چې هغه په کابل کې د سی آی ای له مشر سره خبرې کړې دي او موږ د رښتینی خطر سره مخامخ یو. هغوی به راسي او موږ ټول به مړه کړي. په کوټه کې ناست یو تن ماته دا کیسه کړې ده او چورلکی لا د مخه هلته راغلی وي. دا ورستۍ خبرې وي. دا هغه کیسه ده چې ما په کتاب کې هم پرې خبرې کړې دي.
مستر عباس، ان دی بیګینینګ
تاسو په خپل کتاب کې د طالبانو په منځ کې د نفاق په اړه خبرې کړې او تاسو دا ادعا کوي چې دا به پراخ شي. په دې اړه موږ سره نور معلومات شریکولی شي؟
طالبان هاف ا ویری ډاګماتیک ویو.
دا زما د کتاب مهمه برخه ده. یو ډله چې په کندهار کې ده او د طالبانو مشر ملا هیبت الله یې مشري کوي، هغه او د هغه قاضی القضات ډیر توندلاري او زړه پالي دي. هغوی د اسلام په اړه ډیر لنډ او تنگ نظر لري او شریعت ورته وایي. نور مسلمانان سنی او شیعه دواړه له دې نظر سره موافق نه دي. دوی حتی ښځه انسان هم نه بولي. بل ډله چې په کابل کې ده او وزیران دي، هغوی بدل دي، له تدبیره کار اخلي، په نړۍ ګرځېدلې دي او د کندهار له طالبان غواړي چې نرمي وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې. که د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي نو افغانستان به په شاتګ کوي.
سو کین وی کال just because they are showing flexibility that we should engage
خود طالبانو د غډلې تمونګ منځلاري یا معتدل ډلې ویلې شو. دوی بنړې لیدلې وي خو په خزو او شریعت نظر همغه د یوینه ملسیزي په شان سختې.
Good question. The reason I am slightly reluctant to use the word moderate
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلاري کلمه و نه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دی چې نرمښت خوشي او جوړجاړي ته چمتو دي.
So which element among Taliban
کوم ډول نو په دوی کې ستاسو په فکر پراګماتیک ده؟
Very good question. One, for example, in
the مثال په توګه په نویمه لسیزه کې شزي د چادرو پرته له کوره د باندې نسمه وتلای، خو اوس هغوی بازارونو ته ځي او حتی په مظاهرو کې برخه اخلي. خوشاله بنوي خو د پخوا په څیر هم ندي. دویم مثال د لژکوی دی، په افغانستان کې شیعه او هزاره سته د پخوا په شان چلند ورسره نه کیږي. اوس طالبانو شیعه مسلمانانو ته ازادي ورکړي چې د عاشورا ورځ او نور مذهبي مراسم پر ځای کړي.
Why media is not reporting these things according to
خدا لګه کیو سره او خزو سره د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه اول از د حسن عباس نه پلومډي زلاوره. میډیا کې ولی دا سی خبرونه نشته، بلکې د میډیا ریپورتونه خو چې سوای هغه ستاسو د دې خبرو برخلاف دي.
In many cases yes, I think the western media has a bias.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شي چې یوازې دوی یې غواړي.
نو طالبان دي دا هر څه میډیا ته پخپل وخایي.
هو طالبانو دا شووله ده.
Yesterday we talked to Zabiullah Mujahid. We asked
مونږ تیر ورځ هم د طالبانو ویان پوښتنه کړې و چې خزي ولي خونځو تا او کارونو تا نشیت للې. خداغه جواب او حالات سم نه دي.
ما د شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې، هغوی اوس د غونډو ازادي لري. تاسو که شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې وي، طالبان حتی د داعش پر وړاندې د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
بلی موضوع ته ځو. طالبان د جګړې نه واکمنۍ لور ته لاړل. ستاسو کتاب د دغه پړاو په اړه سوای د هر څه څنګه وشو؟
ترانزیشن از آلسو اکستریملی هارد بیکاز
دا ډیر سخت پړاو، ځکه چې د یاغي ډلې په توګه تاسو یوازې بربادي رامنځته کولای شئ. زه به درته د یو طالب وسلوال کیسه وکړم چې ما ورسره خبرې کړي. هغه د وسلې سره په کابل کې ارګ ته ننوتلی و. دا کیسه ما په خپل کتاب کې هم لیکلې ده. له هغه مې پوښتنه وکړه چې احساس یې څو. ویل یې چې ارګ ته د ننوتلو وړاندې ورته د ډلې مشر ویلي و چې ارګ به په بمونو الوزي، خو وایي چې دوی ننوتل نو د ارګ ساتونکو ورته ستړي مسي وویل او څو ساعته وروسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران سو چې لومړی څو او اوس څه دي. نو دا د یو پړاو نه بلته د اوښتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه تړل سوي دي.
What role the neighboring country especially Pakistan
gawangiano hewaduno opatira bya Pakistan padi padau ki is role lobawule de zaka mungta patada chi Pakistan patiru shalukalo ki pa dwamakhi role lobawulo torande aw da chi Talibano mashartabate pad zayuna barabar khadiwu taso pakhpal kitab ki padi intikal ki da Pakistan da role pa ada salikali di
in great detail. And a Taliban, there would have been no Taliban in power today if they had no support from Pakistan.
په ډیر تفصیل سره او که د پاکستان ملاتړ نه وای نو نن به طالبان په واک کې نه وای. په دې کې هیڅ شک نشته. په ډیرو مواردو کې د طالبانو او افغان طالبانو مشران کورنۍ دوی یا په پېښور یا کوټه او یا په کراچۍ کې وو. دوی ښه اړیکې لري. د طالبانو هر مشر چې ما ورسره خبرې کړې په اردو ژبه خبرې کوي، ځکه چې دوی هلته لوی سوي دي. د دوی ډیری په پاکستان کې دي. په دې کې د پاکستان استخباراتو هم لوی رول درلود. خو دا چې زه د ډیرو کارپوهانو له نظر سره توپیر لرم، داسې هم نه ده چې د پاکستان لملاتړ پرته به طالبان په بشپړه توګه نه وای. طالبان د مختلفو دلایلو لمخې هلته شتون درلود. یو د بهرانیانو په وړاندې د سرغړونې تاریخی ماهیت لامل حقانیان د پاکستان تر ټولو شمل گری دی او حقانیان هم پاکستان خوشوی، خو بیا به څوک وایي چې حقانی په افغانستان کې د ملاتړ مرکز نه لري؟ نه، دوی له 1500 تر 2500 وسلوال لري چې خورا مهم رول لوبولی، مګر دودیز طالبان نه دي. دوی ټول د حقانی پلویان وو. پاکستان هم یو مهم لوبغاړی وو، خو زوایم چې دوها هم یو مهم لوبغاړی دی چې طالبانو ته د خبرو اترو د پاره ځایونه ورکړي دي. دوها امارات ما هغه کیسه تشریح کړي، تر ټولو په زړه پورې کیسه د ملا منصور پاړه دي. کله چې هغه د طالبانو مشر و، ملا منصور به شراب څښل او په فحاشۍ کې هم ښکېل و. ما ځینې شیان ښکاره کړي، تاسو به حیران سئ چې هغه څه ډول سړی و. پاکستان یو ناوړه رول لوبولی دی، خلیجی هیوادونو همداسې. ډیری هیوادونه په دې باور دي چې ایران او پاکستان تر ټولو ډیر، ځکه چې دوی نږدې دي. د افغان طالبانو دپاره په پېښور او کوټه کې پاتې کېدل ډیر آسان و. له هغه ځایه به دوی سمدلاسه په متحده اماراتو او دوها کې څرګند شول. دوی په پاکستان کې په ډیرو شو ځایونو کې اوسېدل. دوی کولای سو په خورا ښکاره او آزاده توګه کار وکړي، او دا هغه څه دي چې دوی کړي دي. د طالبانو کیسه له پاکستان پرته بشپړه نه ده. نو هو، د پاکستان هغه څه چې ما نه یوازې د پوز او استخباراتو په اړه تشریح کړی دي، بلکې ما دا هم ښکاره کړی چې د دوی اړیکې د اکوړه خټک په مدرسه کې په نورو کچو، او همدارنګه د سوداګرۍ په ټولنه کې څه وي. لومړی کس چې طالبانو له امریکا وغوښتل چې خوشی شي، هغه حقانی دی. په کتاب کې د هغه انځور شته. ما دا هم ویلی چې د نشئی توکو تر ټولو لوی څښتن څوک دی. جرمونو سره د طالبانو تړاو هم خورا مهم دی.
You mentioned in your book that
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ځینې داسې پریکړې وي چې هغه طالبان واکمن کړل، هغه څه فیصلې وي او چا کړې وي؟
I think the most important decision was by President Trump.
تر ټولو مهمه پریکړه د ولسمشر ټرمپ وه، کله چې هغه د طالبانو سره د جوړجاړي دپاره خلیلزاد وټاکه. ماته امریکایي سرچینو وویل چې ټرمپ به پوښتنه کوله چې معامله یا جوړجاړی به کله کیږي. نو هغه ته وویل سول چې تاسو خلیلزاد ټاکلی او هغه خو یو چلباز شخص دی. ټرمپ به ویل چې یو چلباز کس یې په کار دی. په دغه کې تر ټولو مهمه فیصله هغه وه کله چې خلیلزاد د ولسمشر غنی نه د 15000 بندیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دا سخت دریزه طالبانو، او د دوی خوشی کولو طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. ځینې نورې سیاسي او اقتصادي فیصلې هم وسوې. زه فکر کوم چې امریکا ډیر شیان ازمویلی وو، خو طالبان بیا هم ځواکمن وو. نو کېدای سي چې د امریکا ولسمشر ویلی وي چې د طالبانو سره خبرې پیل کړي. غرب په دغه معاملې کې ځینې پوځي او اقتصادي تیروتنې کړې دي. لویدیز له یو شمیر مفسدو افغان چارواکو سره کار ته دوام ورکړ. چیرې دي هغه افغان چارواکي اوس؟
You were referring to corruption among
مگر هیڅ داسې ثبوت شتون نه لري چې مونږه ووایو چې فساد شوه دی.
No, there's tons of corruption, I'm sorry.
ثبوت سته چې په پراخه پیمانه فساد شوی دی.
There is no solid evidence.
خو اوسه پوری میډیا ته هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی.
سیګار رپورت. So that is the evidence.
سیګار په خپل راپور کې ویلي چې فساد شوی.
سیګار on corruption issues.
Mr. Abbas, you
say تاسو خپل کتاب کې دا ویلي دي چې د متحده ایالاتو حکومت باید د افغانانو د خېګړې لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې ولټوي. دا غوښتنه خو تاسو بل ډول هم کولای شو. ولې د امریکا څخه غوښتنه نه کیږي چې پر طالبانو فشار زیات کړي؟
No, both. These engagement, the word engagement also means that...
امریکا د و میلیارډ ډالرو په ساتلو سره پر دوی فشار راوړي. حتمی نه ده چې دا پیسې د طالبانو ته ورکړو، مګر موږ کولای سو د نادولتي مؤسسو له لارې افغانانو ته ورکړو. ننګونه دا ده چې ټول سیمه ییز هیوادونه ورسره کار کوي. بې له شکه چې نړۍ پیژندنه قوي معنی لري، مګر د ټولو عملي موخو دپاره دوی ورسره کار کوي. طالبانو افغانستان نیولی دی، که څوک یې نه مني نو پر حقیقت سترګې پټوي.
You also claimed in your book that
the رسنو دا رپورټونو لمخي تاسو په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان د پوز لپخوانی مشر جنرال باجوا سره کتنه کې دا اجازه غوښتي وه چې هند ته ووایي چې خپل ډیپلوماټان او تخنیکی کارکونکي بیرته کابل ته واستوي. آیا تاسو په دې اړه نور معلومات مونږ ته راکولی
شئ؟
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوا سره زیاتې لیدنې لرلې. نورو وزیرانو ورسره هم په منظمه توګه لیدکاته کړي. دا ملاقاتونه په لومړۍ ورځو کې ډیر زیات وو، او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو کې پر ځینو مهمو پریکړو د خبرو دپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا هیبت الله ته د پاکستان د یا آی ایس آی لاسرسی نه کېدی، خو امیر خان متقی او په دوحه کې ناست طالبانو ته لاسرسی ډیر آسان وو، او د لویو فیصلو د پاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند په اړیکو ماته ویل سوي چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه وکړه. هغوی د سراج الدین حقانی سره لومړی تماس نیولی، خو له هغه سره خبرې نه دي سوي. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو. امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي، او دا خبره یې چې پاکستانی چارواکو ته ورسوله، نو جنرال باجوا یې ملګرتیا وکړه. هغه طالبانو ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي، او که هند پخوا په افغانستان کې پانګه اچوله نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبانو ته وویل چې هند سره اړیکې وساتئ. جنرال باجوا بیا هند سره هم تماس نیولی وو، او ورته یې ویلي وو دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړی وو.
Does it mean that you were
آیا ستاسو دا معلومات او پلټنی هغه رپورټونه ردوي چې وای طالبان نور د پاکستان د اثر یا نفوذ لاندې نه دي؟
او دټس ا رونګ رپورت اف انی ون از سینګ
هو دا رپورټونه غلط دي. که څوک دا وایي چې افغان طالبان له پاکستان سره اړیکې نه لري، نو دا داسې وینا ده چې هیڅ ثبوت نه لري. زه به درته یو خبره وکړم چې ما په کتاب کې هم لیکلې. کله چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل، نو ما له یو جګپوړي پاکستانی چارواکي پوښتنه وکړه چې هغه خو وایي که پاکستان بیا حمله وکړه نو ځواب به ورکړي. هغه چارواکي وخندل او راته وویل چې د ملا یعقوب کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه ته موږ چارتر الوتکه ورکو چې لاړ سي او په کراچۍ کې خپل کورنۍ وګوري، او هغه ته معلومه ده چې بیرته کراچۍ ته برازي. ننګونې ستا کله چې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان خبره راځي او د هغې نه انکار کېدای نسی. افغان طالبانو بیخي انکار کړی وو، خو اوس خبرې روانې دي. افغان طالبانو ویلي چې پاکستانی طالبان ورکولای نسی، خو له پولې لیري چیرې بل ځای به یې میشت کړي. خو د دې دپاره یې پیسې غوښتلې، او پاکستان د پیسو له ورکولو انکار وکړ، او اوس د یو درېمې ډلې په تمه دي. دا چې طالبان ولې پاکستانی طالبان پاکستان ته نه ورکوي، ځکه چې له طالبانو سره ویره ده چې که بیا په کوم لویدیز هیواد کې برید کیږي، او که موږ ته بیا معلومیږي چې دغه حمله داعش یا القاعده کړي، نو کړي به یې په افغان طالبانو پوری تړل کیږي، او بیا به پرې حمله کیږي. پوز بنزی خو برید به پریکیږي. افغان طالبانو ته معلومه ده چې کبیا په مشکل کې لویږي بیا بچیریږي دوی به بیا غرونو ته خيږي.
پاکستان وی هاف سین اسپیشلی ان دیز
لاست یو بل پختنه دادا چې پتیرو شلو کالو کې پاکستان تل دا تور پوری کاو چې هند افغان خوره د پاکستان پر ضد کاروي. البته کوم ثبوت یې وړاندې کړی نه دی، نو بیا اوس ولې پاکستان طالبانو ته د هند ډیپلوماټانو بیرته افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي؟
The primary reason is because Pakistan
د دې مهم علت دا دی چې پاکستان طالبان په رسمیت پیژندل غواړي، او دا به هغه وخت ممکن کیږي چې ټول سیمایز هیوادونه په دې رضا سي. پاکستان د چین او طالبانو ترمنځ اړیکې هم برابروي. دوی ته معلومه ده چې هند یو لوی هیواد دی او ګوښه کېدلی نسی. د هند اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد زال جوړنه کړي چې بیا په هند کې حمله وکړي. هند په خوا د ځینو طالبانو سره اړیکې لرلې، او پاکستان غواړي سیمه ییز هیوادونه طالبان وپیژني او اقتصادي اړیکې پیل سي. خو زه وایم چې دا هیوادونه دي په طالبانو فشار راوړي چې په هیواد کې دننه امن او برابري وساتي او زاړه پاله فکرونه پریږدي. خو زما اندېښنه دا ده چې داسې نه کیږي.
Many critics from the region they say
ډېری سېډون کې وای چې په افغانستان کې د هند حضور د پاکستان لپاره سلو یا خبره نه ده، بلکې لو یا یېره پښتون ملت پالي ده. پدې اړه سوای
That is also true. That is
دا هم رښتیا ده. دا د اسلام آباد د واکمنانو د سیاسي او پوځي مشرتابه په مغزو کې پرته ننګونه ده. دا ځکه چې هغوی د پښتون ملت پالو او پښتنو مشرانو خبرې نه اوري. د مثال په توګه پی ټی ایم ته ګوري، دا د پښتنو ځوانانو تحریک دی. هغوی وایي چې نه د اسلام آباد اداره منو او نه هم طالبان. پکار وای چې پاکستان هغوی خپل ملګری کړی وای، خو پاکستان هغوی ته غداران وای. د پاکستان د پاره پښتون ملت پالنه او نېشنلیزم هر وخت یو مسله و، خو د هغوی بل فکر دا هم دی چې ګوانکه افغانستان د پاکستان تر اثر او رسوخ لاندې دی. دوی افغانستان یو کوچنی هیواد ګڼي او فکر کوي چې تر یو حد پورې کنټرول کېدای شي او لږ تر لږه د هند لاس ته ورتلای نه شي. اوس خو پاکستان احساس کوي چې بریالی سوی دی.
اف طالبان ار دیت اوبیډ
ک طالبان د پاکستان منون کی او تر نفوس لاندې دي، لکه څنګه چې تاسو کتاب کې ویلي، نو تاسو فکر کوئ چې طالبان به پراتلون کې کې د ډیورنت کرخه د نړیوال سرحد په توګه ومني؟
I think Taliban will not accept.
زه فکر نه کوم چې طالبان به ډیورنت کرخه د نړیوال سرحد په توګه ومني. ما له ډیرو طالب مشرانو اوریدلی چې په افغانستان کې د پاکستان په ضد احساسات ډیر قوي دي، او ما په کتاب کې لیکلی هم دي چې طالبانو په خپل لمړنۍ غونډه کې پاکستان ته ویلي وو چې نه غواړي پاکستان ورته نږدې شي. دا یې ورته ویلي وو چې داسې طالبان شته چې د پاکستان مخالف دي او د پاکستان سره د نږدې اړیکو له امله تحریک پریږدي.
What are Mr. Abbasi were projections
دا راته وای چې ستاسو په فکر د طالبانو واکمنی به څومره مودې پورې پاتې شي؟
I think at this moment I don't see Taliban going anywhere in next 5 to 7 year term.
زما په فکر دا وخت ما تشکاری چې طالبان به د راتلونکو شپږو او کلو پورې پاتې وي. په واک اختیار کې بدلون ممکن دی، کې دای سي ځینی هوشیار طالبان زیات واک تر لاسه کړي. خو زه فکر کوم دا به غلطي وي چې د طالبانو له موجودیت انکار وسی. اصلي پښتنه به دا وي چې آیا سیمه ییز هیوادونه به په طالبانو کې کوم بدلونونه راولي. زما کتاب په دې خبره ختم شوی چې داسې یو هیواد چې د اسلامي تصوف مرکز دی، چې شعر او شاعري پکې عامه ده، هلته سوله ممکنه ده. د څلوېشت کلونو جګړو وروسته سوله د افغان ملت حق دی.